درنو اوریدونکو السلام علیکم څلور بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو د مهاجرت نړیوال سازمان وای په افغانستان کې زرګونه بي ځای شوي شزي د روغتیاي خدماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي د سازمان پر خپل ټوئیټر پاڼه کښلي د شزینه روغتیاي کارکونکو د کمښت له عمله شزيونجوني د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان زیاتوي دوی سشکال 15000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او تر څنګ د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ ډیر شوی دی د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ د افغانستان بانک ویندوی صابر بومن رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې نړیوال بانک په افغانستان کې د دریو لویو پروژو لپاره 3 میلیون ډالر مرسته تصویب کړې ده د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي نړیوال بانک پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ولیکل دا پیسې به په دریو برخو کرنه روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه بې له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د جرګوالو او پاکستاني طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند 3 میاشتې وشوی دی خو نن دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بېلابېلو مسئلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپل ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته د اتل لند واټنه توغندي وشتې دي د جنوبی کوریا د پوځ لوی درسیز اعلان وکړ چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پیونګ یانګ د سونان لسیمې توغول شوې دي د جاپان کیودو خبري اژانس هم د وی حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشتې دي اوکراین وای د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بیساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سور دونسک ښار یو شمېر سیمې برتنی ولیدې په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسی ځواکونو پر لپسې پرمختګونه کړې دي د لوهانسک والی په یو تلویزیونی خبرونه کې وویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه ښار یوازې 1.5% په کنټرول کې و توانیدلې چې شل سلنه نوري برخي هم آزاد کړی او نن سهار څو قوي چاودنو د اوکراین پلازمینه کیف ولرزوله او د چارواکو په وینا له کابل لښتلجه یو تن ټپی شوې ده له دې سره هم مهاله د اوکراین د اټومي انرژي دولتي ادارې نن سهار وویل چې یو کروس توغندې د یوې ستري اټومي بټې پر سر په ډیر لښ واټن چیر شوې ده د اوکراین په جنوب کې د پیور دونو اوکرانیسکا د اټومي بټې اپراتور په یو پیغام کې ویلي چې دا توغندې ممکن د کیف په لور وشتل شوی وو زموږ شخصله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې طالبان وای د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلې اور وژل شوې خو ځایي اوسیدونکو وای
تر اوسه پورې جریان لري یو ځل خو اور ما شو خو په دې باندې عمل یو ځل دې کار شوی دی
د طالبانو امر بالمعروف د حجاب پاړه د ګلبدین حکمتیار پر څرګندونو خبرګون شولې په نګرهار کې د هندوانو حاصل شړای خو کاروانګری د بیل کموالی سرټ کوي
دریزره جری بزمکه څخه بسا کال سوار لزر شپک سواوی اټن اندوانه تر لاس شي
د خصوصي سکتور خواندان وای د کډیو کارونو په بدل کې پیسې غواړي
کله خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي دغه برخه فلج کیږي
د نور موضوعاتو ترڅنګ د اوکراین د روسي وضعیت حال هم درکو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کونړ او نورستان کې ځینې خلک لا هم وایي چې د دې ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلی اور نه دی مړ شوی، خو د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایتونو کې اور مړ کړی دی. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي که څه هم د اور وژلو هڅې کېږي خو لا هم مړ شوی نه دی. د نورستان د نورګرام په شامله دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او د کونړ ولایت د چپې درې په ځنګلونو نوکې لچیرو درې ورځو را په دی خو اور بل شوی او سلګونه زره جیری به ځنګلونه لمنځه وړي دي. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شامه دری او کونړ ولایت د چپې دری ولسوالۍ د ځنګلونو د اور لګیدنې د ختمېدو په اړه ضد او نقیص خبرې او د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ ته د خبرېدو په اړه اندېښنې. که څه هم په دغو ولایتونو کې ځایي اوسیدونکي وایي اور نه دی مړ، خو د طالبانو د حکومت اړوند مرکزي او سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دا اور مهار سوی دی. طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو لیکلي تازه پیغام کې ډاډ ورکړی چې په دغو دواړو ولایتونو کې په ځنګلونو کې لګېدلی اور مړ سوی دی.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځایي مسؤلینو په همکاري باندې هغه اور د پسوي دی مکمل ختم شوی دی، هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نشته.
خو د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دې ولایت د ځنګلونو اور نه دی مهار سوی.
نورګرام کې چې شام درګه کوم اور لګېدلی دلته اور لګېدلی دی، تر دې دمه هیڅ کومکونه نشته. دلته انګار د موسمي بادونو له وجې دغه اور په زیاتېدو دی.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنې د خلکو ټول اقتصادي عایداتي سرچینې له منځه یوړي.
لوی خساره من شول دا خلک، ذکر دی دا عایداتي منبع و، نغرنه ډیر جلغوزي او دا میوهداري ونی وي، نو په دې باندې کوم پوره مشکلات حلیدل. نو یوازینی کاروبار هم دغه و، دا ځنګلاتونه خپل محصولات ټولول او مرخيري په دغه ځنګلونو کې کېدل.
د نورستان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور مشر سمیع الحق نورستاني بیا ازادي راډیو ته وویل چې اور ختم نه بلکې وازی کنټرول سوای دی. بلخوا په کونړ ولایت کې د چپې درې ځینې اوسیدونکي وایي که څه هم مخکې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور مهار سوی و، خو اوس د بادونو له امله بیرته زیات سوای دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي حسین شاه جلالي ازادي راډیو ته وویل د نورستان نورګرام شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او کونړ ولایت چپې درې ځنګلونو کې له تیرو درې ورځو را په دې خوا اور بل سوی، چې د ځایي چارواکو په خبره تر اوسه پکې شاوخوا 1100 جریبه ځمکه او ځنګلونه سوځېدلي دي. د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنې ښودلي که دا اورونه ختم نه کړل سي دغه ولایت ته به هم ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د لګېدلي اور په اړه ضد او نقیص څرګندونې کېږي. زموږ همکار په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو له پخواني استازي نعمت الله کاریاب سره خبرې کړې دي. ښاغلی کاریاب د دې پیښې په اړه داسې وویل:
لومړنی اور تقریبا 100 ورځې وړاندې د نورستان ولایت د کانتیوا د موم په سیمه کې لګېدلی و. هغه اور اوس قابو شوی دی او هغه کومه خرابي چې کوله او څومره ځنګل هلته و هغه سوځېدلی. دلته دوه حالات رامنځته کیږي، یا به ځنګل په بشپړه توګه له منځه ځي او یا به داسې فاصله راځي چې په منځ کې اوبه راشي یا د دوو ناوونو او درو بیا یو بل ته سرایت نه کوي. دا داسې سخت غرونه او ځنګلونه دي چې هلته بیا چې هر څومره امکانات ولري په غیر د الوتکو او د څرخکو نه چې اوبه وشیندي یا مخصوص مواد پې وشیندي د دې نه پرته بله د مړه کولو لاره نه، ځکه ځایي خلک یې که هغه د وخت واکمنې چر څومره کوشش وکي خو هلته درانه وسایط نشي تللی چې د وور او د پاتې ځنګل تر منځ بلوالی راولي. دویم بیا د نورستان د نورګرام د پشام دره کې هغه اور لګېدلی دی. هلته چې د ځایي خلکو سره مونږ خبرې وکړې هلته چې څومره ځنګل و هغه سوځېدلی دی، باوجود د دې چې هم خلکو او هم اوسنیو واکمنو هغه خپل ټول وس وکاراوه، خو بیا به مو وایو چې ساحه پیچلې دي، سختې دي، غرنې دي، امکانات چې پرمختللي وسایل نه وي نو ناممکنه ده. بل هلته لارې نشته، سرکونه نشته چې اطفایه لاړ شي، د اوروژنې وسایط لاړ شي او یا موټرې لاړ شي او بخوالته امکان نه لري چې پیوې شیندي. نو هغه ځنګلم تر ډیره سوزیدلې د سیموال وسوي چې ور قابو شوه. یو یادونه به وکړو چې دغه سیمه چې وس په چپه دره کې ور لګیدلې ده او د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شام په دره کې ده، دا دواړه سره جلا سیمه دي، هیڅ د یو بل سره جوختی نه دي چې ګوندې دا ور د یو بل نصرایت کړي. دا سیم ویل کېږي نه تایید شوی خبره ده چې دغه د جلغوزو ځنګل دی د نورستان په نورګرام کې، چون دا اقتصادي ارزښت لږ ډیر دی نو دلته هغه د خلکو تقسیمات داسې دي چې همې ورشوګانې او همې سیمې خپلو کې سره ویشلي. شاید د دې احتمال هم نشي ردېدی چې د دغه ځنګل د ملکیت په سر هم کله کله د دې سبب کیږي چې ځنګلونه وسوځولی شي. اوس په دغه ټولو ساحو کې ور تقریبا مهار دی، د چپې درې د دیګل ساحه ده، دا د قلا د خلکو مربوط ځنګل دی. اوس یوه بله آوازه داسې ده چې پاس د دې درې په سر کې بالکنده ورته وایي، هلته هم ځینو خلکو ویل چې داسې نښې نښانې د ور لګېدلې، خدای دې وکړي چې هغه مهار شوی.
د ولسی جرګې پخوانی غړی نعمت الله کاریابو چې د کونړ او نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلې اور په اړه له ازادي راډیو سره سرګه خبرې کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت له لوري د جبري حجاب په اړه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تر تازه څرګندونو وروسته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند ویلي چې نوموړی یعنی حکمتیار معلومات نه لري او له دینی مدرسو لري پاتې شوی دی. ښاغلی مهاجر دا خبرې د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکلې، خو څه شیبه وروسته خپل ټویټ پاک کړ. نوموړی بیا له دې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حزب اسلامي د مشر خبرې د تبصرې وړ نه دي. ګلبدین حکمتیار د تېرې جمعې په خطبه کې ویلي وو چې طالبان دې پر ښځو او نجونو ځانګړې جامې نه تحمیلوي. جزئیات په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د جبري حجاب په اړه څرګندونې وکړي، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیان محمد صادق عاکف مهاجر په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د حزب اسلامي غړو په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خويندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لوڅو. عاکف مهاجر د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه دا هم ولیکل چې په شمشتو کمپ کې به یې هغه دوکانداران نیول چې بغیر له محرم ښځې باندې به سودا خرڅوله او دکان به یې بندولو. نوموړي ادعا وکړه چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخ دی او په خبرې له دینی درسګاه څخه لرې پاتې دی، خو ښاغلی مهاجر بیا شیبه وروسته دغه ټویټونه له خپلې پاڼې پاک کړل او تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی حکمتیار خبرې د تبصرې وړ نه دي. نوموړي دا هم وویل چې په ټویټر لیکل شوی موارد شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریس څرګندوی نه کوي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې جمعې په ورځ د جمعې خطبه پر مهال ویلي چې طالبان د پر خوځو او نجونو ځانګړي جامې نه تحمیلوي. هغه ویلي د مخ لاسونو او پښو پټول د خوځو حجاب کې نه شاملېږي.
اسلامی مسئولین و تا سپارشتنه کهو چی ما دست خاص دول جامعه پا افغانانو مخصوصا مرمن و انجونو تا ملوی چی ما پا قرآن و سنت که دیگه پا سری نسشتا او نه دی وجوب و تحریم پاره کم امر او نهی.
د حزب اسلامي مشورې فشار او غوښونو ته اړتیا نشته او خلک باید قانع کړل شي. لدی وړاندې د افغانستان یو شمېر مخورو شخصیتونو لکه بخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو لولوري د حجاب پاړه صادر شوی فرمان ته خبرګون خودلای وو. نو موړي لیوې امریکایي رسنۍ سي ان ان سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا وړاندې شوی جامع شرعي او ديني اړخ نه لري. د طالبانو حکومت روان المریض کال په غوي میاش کې د شرعي حجاب اړوند لنډي توضیحي او تطبیقي طرحه په نوم یو طرح خبره کړ چې په دې طرحه کې چادرې د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او په کراغلي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نوي حجاب ګڼل کیږي. په دغه تطبیقي طرحه کې دا هم راغلي کوم ښځې چې حجاب نه مراتوي ولی به یې مجازات شي. د یادونې ده چې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د جبري حجاب موضوع ته له افغانستان نه بهر هم پراخ غبرګونونه ښودل شوي او په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب rfe@rfe.org.
په اورزګان کې د یونیسف له لوري زده کړو ته د نجونو او هلوکانو د استولو په ملاتړ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی او اته ورځې دوام کوي. جزئیات په دې راپور کې.
بس یو خلاص دی
د لاسونو د پرکار د فوټبال د سیالیو د فایل لپاره خېشي
یو بغل
دا سیالی د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې له لوري په مالی مرستې په لاره چول کیږي. یا د سیالی د یونیسف له لوري تر دې شعار لاندې راځي چې ماشومان ښوونځي او مدرسو ته واستو. په ترینکوټ ښار کې تېره ورځ نه وخت پیل شوې. د اورزګان ولایت د فوټبال امیر میرزا محمد امیرزی وای په یادو سیالیو کې ټول وبدلو برخه اخیستې ده چې اته ورځې به دوام وکړي.
تورنمنت چې نکاو تورنمنت دی اته چمونه پکې ګډون کړی دی. اته ورځې به جریان ولري په دغه استډیوم کې او په دغه څخه به موږ قهرمان ټیم معلومو.
زبی الله الفت چې په دې سیالیو کې لوبیږي وای مخې د دې خلکو ته پیغام ورسوي چې خپل ماشومان ښوونځي او مدرسو ته ولیږي.
دغه لوبې د پوهنې د ریاست د خاصه د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومان د تګ او لیږلو په مناسبت باندې جوړې شوې ده چې ټول خلک د خپل ماشومان او مدرسو او ښوونځي ته ولیږي.
قدرت الله الفت د دې سیالیو یو بل ګډونوال دی. دی وای په دې سیالیو کې د ګډون یو بل هدف دا هم دی چې پر افغانستان او اقمنو طالبانو ته پیغام ورکړي څو د شپږم ټولګي نه پورته د انجنونو پر مخ شوونځي ژر تر ژره خلاص کړي.
که وګورو وس پانتونونه د شوزو او د نارینو د خلاص دي. یوازې زموږ ټولګي د شپږم څخه پورته بیا در دولسم ټولګي فربند دي. آیا په دې مابنس کې مشکل آیا سند شې ده؟ نو هغه حق لري د دې چې د زده کړو کې هم د اسلامي او هم د عصري زده کړو.
د اورزګان ولایت د سپورت مسولین د یونیسف له لوري د اګامستای چې د دې د لوبغاړو په مرسته خلکو ته مثبت پیغامونه استي. د اورزګان ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د یونیسف له ادارې نور هم غوښتنه وکړه چې د دې سره نورې مرستې هم په دې برخه کې وکړي ځکه د خبره چې یونیسف په ټوله کې د ماشومانو د ملاتړ او د روغتیا په برخه کې کار کوي. نو ورزش هم د روغتیا یو برخه ده.
لڅونه یو ځند اورسته د لومړي ځل لپاره د اوکرين پلازمینه کیف ته رشپه 214 ولرسوله. په دغه 14 کې د یو کس د ټپی کېدو په خلای شبي خود مرجوب لپاره اړه نور څه نه دی ویل شوی.
د اوکرين د پلازمینه کیف خاروال ویتالی کلچکو ویلی تیر شپه د خار په دوه نهیو کې 214 شوی او ژغورندل سیمه ته رسیدلې دي. نو مولي پر خپل ټلګرام چینل دغه 14 کې د یو کس د ټپی کېدو خبره تایید کړې او ویلې دي د نورې مرګ جوړل راپور نه دی تر لاسه کړی. کیف کې د شویو دغه 14 سرنګوالي حمله نه دی معلوم. لته رڅو او نه یو راهیسې کڅ هم پلازمینه کیف کې د بمباری د خطر زنګونه اوریدل شوی. خو دې موده کې لمړی ځل دی چې د 14 غګونه اوریدل کیږي. روسي خپل پوځیان څو نه وړاندې د کیف له شاوخوا سیمو بهر کړل او ټول تمرکز یې پر ختیځ سیمه دنباس او د اوکراین پر جنوب ختیځ دی. دنباس سیمه لا هم د شدیدو جګړو شاهد ده او تازه په سویرو دونسک ښار کې چې د روسي تر کنټرول لاندې دی اوکراینی ځواکونو ځینې سیمې نیولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون په خپل ورځنی وینا کې د سویرو دونسک وضعیت ډیر ترنګلې یاد کړ او ویلي دي چې د سړک سر جګړې پکې روانې دي. زلنسکی ویلی دی چې د سیمه کې په دوامدار توګه د بمباری توپونو او توغندیو ډزې اوریدل کیږي. پر دې خار سربیره پروند د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د لکتر لګا یو لس کسانو د وژلو راپور ورکړل شو.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د میرویس نیکه په نوم د کرکټ په درې ورځنیو سیالیو کې نن عامه او سپینغر لوبډلې او بندي امیر او میسینک لوبډلې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د رسنیو مسول عبدالله پکتیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د عامه او سپینغر لوبډلو ترمنځ په لوبه کې عامه د پچه په ګټلو سره د توپوهنې پریکړه کړې ده. په بل لوبه کې چې د میسینک او بندي امیر لوبډلو ترمنځ پیل شوې میسینک لوبډلې هم د پچه په ګټلو سره د توپوهنې پریکړه کړې ده. ښاغلی پکتیانی وایي په دې درې ورځنیو سیالیو کې د 5 زونونو لپاره د 19 کلنو ملي لوبډلې کلی د لوبغاړو ترڅنګ د کورنی کرکټ قرارداد لرونکي او د تیرو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ځینې غوره لوبغاړي لوبیږي چې په دې سیالیو کې ګډون به د ټیسټ کرکټ یا د کرکټ د اوږدې بڼې په برخه کې د دوی وړتیاوې او مهارتونه ډیر کړي. د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د پنځو زونونو د لوبډلو ترمنځ د کندهار ولایت په دوو لوبغاړو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر پنځه ویشتمې نیټې به دوام وکړي. په هرات ولایت کې د میتای سیالۍ وشوې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې نن یک شنبه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي د هرات ولایت د میتای فدراسیون ټاکنیزې سیالۍ په میرویس صادق جمنازیوم کې وشوې. یاد فدراسیون وړاندې لیکي په دغو سیالیو کې پنځوس ورزشکارانو د تنکیو ځوانانو او لویانو په سنی کټګوریو کې برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو د کېدو هدف د هرات ولایت د میتای لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل او د ورزشکارانو د مهارتونو لوړول ښودل شوي. د دې سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته ستاین لیکونه او مډالونه هم ورکړل شول. او د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې سیالیو په پایلوبه کې نن شپه د جګړه ځپلې اوکراین د فوټبال لوبډله له ویلز لوبډلې سره لوبه کوي. د دې لوبې ګټونکې لوبډله به د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته لار کوي او د انګلند، امریکا متحده ایالاتونو او ایران سره به په یوه ګروپ کې وي. اوکراین لوبډلې نړیوال جام ته د لارموندنې سیالیو په نیمه پایلوبه کې سکاټلند لوبډلې ته درې یو ماته ورکړه او نن شپه بیا فرصت لري چې د لوبې په ګټلو او نړیوال جام ته په تګ سره خپل جګړه ځپلې هیوادوال خوشاله کړي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لومړی په ننګرهار کې د هندوانو د حاصل حال درکو، بیا د خصوصي شرکتونو د مالکانو یو شکایت دراورو. د ننګرهار کانال ریاست وایي سش کال به له څلورګونو فارمونو څخه څه باندې څوارلس زره تنه هندوانې ترلاسه کړي. د ننګرهار کانال ریاست د مسؤلانو د معلوماتو له مخې دا اندازه د تیر کال په پرتله شاوخوا دوه زره تنه زیات دي. خو په ننګرهار کې د هندوانو کاروانګر وای د بازار د نشټوالي له امله سرشنی حاصلات خپل مصارف هم نشي پوره کولای. نور حل په دې راپور کې
د ننګرهار د کانال شرکت مسولین په دغه ولایت کې د هندوانو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي، خو کاروانګر بیا د بازار د نشټوالي شکایت لري. د ننګرهار د کانال شرکت ویان سید همایون غریب مل ازادي راډیو ته وویل چې د کانال شرکت په څلورګونو فارمونو کې سږ کال پر درې زره جریبه ځمکه هندوانه کرل شوې چې څوارلس زره شپږ سوه اویا ټنه حاصل به ورکړي. د غریب مل د معلوماتو له مخې پر همدې ځمکه تیر کال هم هندوانه کرل شوې وه چې شاوخوا دوولس زره ټنه هندوانه یې ورکړې وه.
د ننګرهار کانال ریاست پر شاوخوا درې زره جریبه ځمکه باندې هندوانه کرل شوې ده چې له ښه وخته د همدغه درې زره جریبه ځمکې څخه به سږ کال څوارلس زره شپږ سوه اویا ټنه هندوانه ترلاسه شي. مهمه خبره په کې دا ده چې په همدغه د هندوانې په کرکیله کې زموږ زیات شمېر هیوادوال په کار باندې بوخت دي او د خپل وطن تولید یعنی همدغه هندوانه خپلو هیوادوالو ته وړاندې کوي.
که څه هم د هندوانو بزګران هم له سږنیو حاصلاتو خوښ دي، خو د مناسب بازار نشتون د اوبو او کیمیاوي سرو کمواله بیا غلاملونه یادوي چې لامل یې ډیر کله دوی لستونزو سره مخ وي. شاه محمود د ننګرهار د کامی ولسوالۍ یو کروندګر دی. د سکهال په خپل دوه جریبه ځمکه هندوانه کرلې ده. د وایي سکهالې په خپل ځمکو کې ښه خواري او مصارف کړي، خو که حاصلات ته یې بازار موندنه ونشینو فکر نه کوي چې خپل مصارف فهم پوره کړي شي. نو موري لازادي راډیو سره په خپل خبرو کې لمسولینو بزګرانو ته د لازم وسانتیاو او بازار موندنې غوښتنه وکړه.
د څلوي روبه مندي خرڅيږي نه څه کې پښتنه نه کوي باغو نډه پراته دي اجاره به خیر ډبلې 15000 ول زر په بورې اجاره شته دي.
بل خو د اندوانو سوداګر وایي د بازارونو سړوالي ته په کتو وو سوداګر لکه د پخوا په شان خپل د اندوانو پالیزونو ته نه ورزي. د هندوانو سوداګر خیر محمد وایي د ترانسپورت او نورو مصارفو د لړوالي لکبله اوس د سوداګرو پر ځای خپل کروندګر خپل حاصلات بازارونو ته وړي چې په خبره د کروندګرو چاره هم نه پرې کیږي.
دا موږ د ډیر نقصان اسې دکان ته نقصان دی، موږ د نقصان نه تجارت ډیر کې ناشته دل اوس دکانان په خپل وړي او د ګاډي کراشي لس دو لس روپې اول د شروالی مر باندې ورکندې سم نه پاتې کیږي. مینه ته خواري چې دغه بس لاړ شي.
د ننګرهار د کروندګرو ستونزې وندښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار مسولان بیا د بازار موندنې په برخه کې د خپلو هڅو او زیاتې پاملرنې خبره کوي. ننګرهار د هیواد یو لزراتی ولایتونو شمیرل کیږي چې د نورو حاصلاتو سره سره پکې هندواڼې هر کال ښه حاصلات لري. د ننګرهار د کانال شرکت د معلوماتو لمخې سکهال د هندوانو بیلابل ډولونه کرل شوی چې حاصل خده او د هیواد نور سیمو ته هم استول کیږي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د یو شمیر خصوصي شرکتونو خاوندان چې په تیر حکومت کې بیلابل قراردادونه ترلاسه کړي وو اوس خپل پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. دوی وایي دا چې خصوصي شرکتونه خپل واک او په سیاست کې شکیل نه دي، د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره د دوی پیسې ورکړي. خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت وایي د دغو شرکتونو پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ دي او دغه وزارت د روان مالی کال بودیجې ته پکاتو د ورکټوان نه لري.
یو شمیر هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې د روغتیا ودانیزو توکو او لوجستیکی برخو کې له دولت نه قراردادونه اخیستي وو اوس د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. د شوبان وحیدی شرکت رئیس شوبان وحیدی چې د 1999 نه تر 1400 کال پورې د ودانیزو توکو په برخه کې د تیر حکومت سره قرارداد کړی وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې تر اوسه یې خپل پیسې نه دي ترلاسه کړي.
چرخ اقتصاد یک کشور کې اس روی سکتور خصوصي
د یو هیواد اقتصاد په خصوصي سکتور چلیږي. کله خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي دغه برخه فلج کیږي او دا هم بیا د دې لامل ګرځي چې خصوصي شرکتونه فعالیت ونه کړي. زموږ په لسګونو کسان چې وخت کار کوي اوس بیکاره دي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې زموږ ستونزې حل کړي.
حکومت دوري باقی ستر
د یو بل شرکت رئیس چې نو غواړي نو مې د موضوع د حساسیت لامل راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل په تیر حکومت کې د خپل قراردادونو د عملي کولو لپاره له یو شمیر لویو هټیګانو توکي په پور اخیستي وخو اوسې د پیسو د ورکړې توان نه لري.
پیسې ټول زموږ نه وي. موږ له دکاندارانو نه مال اخیستی او په هغې مو کار کړی. دکانداران نه موږ پیژني او نه خو دولت وایي زموږ پیسې راکړئ. موږ چې پیسې نه لرو مجبورې چې بندیان شو.
د یو بل شرکت مشر چې هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ټکنالوژي په برخه کې فعالیت کوي وایي تیر حکومت یوازې 15 میلیون افغانۍ پوره وړی دی.
تیر حکومت کې مسالنګاري کوله په ټیم پیسې شرکتونو ته نه ورکول او یو ورځ کبه مونږ جنس نه راوړو نو بیا مونږ جریمه کولو 0.5% دافته. شرکتونه چې کم یو دي ازادي د سیاست سره مونږ یې ستړاو نشته نه د حکومت سره وابستي. ولی زمونږ د دغه فعلی حکومت نه دغه خوازه چې سم نظر کیږي د پیسې مونږ ته په ټیم راکی.
خود طالبانو د مالیه وزارت بیا وایي هغه شرکتونه چې له تیرو حکومت سره یې کار کړی او حکومت یې پوره وړی دی پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ ته رسیږي چې د روان کال بودیجې ته په کتو سره یې وزارت د ورکړې توان نه لري. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي رادیو ته وویل
هغو شرکتونو چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي او کار یې پرې کړی د هغوی د پور کچه تر 100 میلیارد افغانیو پورې رسیږي چې په سږکال بودیجه کې موږ د دغو پیسو د ورکړې توان نه لرو. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو او وشو کولی پورونه تر ارزونې وروسته خلاص کړو.
ښاغلی حقمل همدا شان وایي هغه شرکتونه چې له نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک نه قراردادونه اخیستي او پیسې یې پاتې دغه وزارت هڅه کوي تر څو دغه سازمانونه د شرکتونو پیسې ورکړي.
زموږ ښاغله ازادي رادیو څخه اورئ د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:16 نیوي اورئ.
السلام علیکم زه غلام خان مجاهد د لوګر لسیمه تایسر سماج کې ما او پس سلام ما د موږ د کوچانو مشکلات چې په افغانستان کې ډیر او مشکلات سره مخامخ دي او جعفری حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډیر به حد زیات ورول چې موږ مالچرونو ټول زور واکولند کړي دي غصب کړي دي موږ کمالداري دي موږ نه مالچرول الله سره ور کړی دي لاس متدی دي نو هغه ته د ورور موږ اوس په سیمه کې نه پریښودل کې حکومت کارونه مرام نه بندي ورور موږ کوروندو تم نه پری دي چې موږ مالداري واغه مم الله صبر کړه دي موږ مال شرونه چې دي هغه مغاتب دي یا کوم وخت من جاي من دي موږ سوګنه کړی دي موږ اوس سیمه کې څوک موږ نه پری دي او بعضی کوم کوچان څه مالدار دي د موږ د هیڅ د مالداري د سوګنه جاي نسته. ورور پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړل دي موږ ټول سوګنه دي زمير په موسم باندې په پاکستان باندې وا هغه نه موږ را شرسوي ورور او دلته په داخل کې چې د موږ له انسانانو مالداري ډیره خرچه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې کیږو. د روان خبرونې په